بل خبرونی ته موزه اسمت ساروان هر کلی کوم دا خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیشي او شروع په خبرونو کوو. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د هیواد د ولایتونو له ځوانانو سره په کتنه کې یو ځل بیا د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې په دې ناسته کې د ملي وحدت او د زده کړو د ارزښت په اړه خبرې وکړي او ویناوالو هم د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. د طالبانو په حکومت کې د اورګاډي د ادارې چارواکي وایي چې تیره اونۍ د هیواد د اورګاډي د شبکو له لارې نږدې څلور نوي زره تنه مال انتقال شوی دی. د ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په دې انتقالاتو کې یوازې 328 تنه بهر ته صادرات او پاتې ټول د نفتي او غیر نفتي موادو په ګډون واردات دي. د اورګاډو ادارې په یو بل بیان کې ویلي دي چې د خافیرات د اورګاډي د پټلۍ د ترمیم چارې به تر دو میاشتو پورې بشپړې شي. بیان زیاتوي چې ایران ژمنه کړې چې ژر تر ژره به له همدې لارې خپل انتقالات پیل کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشتري یا UNHCR وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کډوالو بې ځایه شوي تر ډیره له روغتیایي خدماتو بې برخې دي، نړیوال مکلف دي چې خلکو ته د بشري روغتیایي اړتیاو د رسولو په برخه کې خپل بې پریتوب وساتي. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د پخوانیو جګړو شاوخوا 2200 کورنیو ته بشری مرستې رسولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د راپور له مخې په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر له پلوه په نړۍ کې شپږم هیواد دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی یو ځل بیا له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د روسیې هر راز نفوذي شبکې له منځه یوسي. زیلنسکی پرون په مونتینیګرو کې وی سیاسي امنیتي غونډې ته په آنلاین ویډیوي وینا کې وویل
ټول اروپایي هیوادونه باید د روسیې د نفوذ شبکې له منځه یوسي، څو چې ناسم اطلاعات، فساد او جنایي سیاستونه خپره نشي. د بالکان د هیوادونو لپاره د دې موضوع اهمیت تر اروپا کم نه دی.
دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې اروپایي ټولنې د روسیې د انرژي پر سرچینو د اعتقاد کمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې اوس پر روسیې د بندیزونو اتم پړاو تصویب کړ. د روان کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له کبله له روسیې سره د اروپایي هیوادونو په اړیکو کې سخت کړکیچ رامنځته شو. او جاپانی چارواکی وایي د سشکاری شمالي کوریا یو بل بالستیک توغندای ویشته چې په تیرو دوونه یو کې د دې هیواد له لوري ومه دا ډول آزموینه ده. د جاپان پوسټ وویل چې دا توغندای د دې هیواد له اقتصادي انحصاري ساحې څخه بهر را پریوته دی. د جاپان د ملي نشریاتي شبکې NHK د راپور له مخې د سشکاری چې دوهم میزایل هم توغول شوی دی. شمالي کوریا د ازموینې وروسته له هغه کوي چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو ګډ سمندري پوځي تمرینونه پای ته ورسول. د شمالي کوریا د فضايي پراختیا ملي ادارې د دې میزایلونو توغول د امریکا د اقداماتو په وړاندې دفاعي تدابیر بلل دي. د روان خبرونه په دوام کې به د دوه موضوعاتو تفصیل واوري. په یو شمېر شهرونو کې زرګونو افغانانو د هزارګانو د وژنو خلاف اعتراضونه وکړل.
دغه لپاره موږ راوتو چې په افغانستان کې هر ډول ظلم، بانس ظلم او وحشت
د امریکا لنوی پریکړې سره سم به نور پر افغانستان د بی پیلوټ الوتکې امر یوازې ولسمشر بایدن ورکوي. د چارو یو افغان کارپو د امریکا د پریکړې ته پکتو وایي نور باید طالبان بهرنیو ترهګرو ته ځای ورنکړي.
دوی کولی شي چې خپل نظرونه تغییر ورکړي او بیا به د دغه سو حملو مسؤلیت به د اسلامي امارت په غاړه.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون له هیواد یو شمېر وتلي محصلانی وایي چې نور نجونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د رواني ناروغیو ډاکټران وایي په افغانستان کې روحي ناروغي او ناروغانو ته جدي پام نه کیږي.
کچېری یو څوک پر افغانستان ژوند یخته شي، دوی سره هغه چلند نه کیږي چې هغه باید مناسب وي.
د غزنی په یو کلیواله سیمه کې د نجونو د نوي جوړ شوي ښوونځي زده کوونکي وایي
ولې خلک غوښتن دا د سي مکتبونه جوړ کړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د جرمنی حکومت وی لسکونه افغانانو چې په افغانستان کې دوی ته کار کړی وو او همدار ځین نور کسان چې له خطر سره مخامخ وو او ټاکل شوی و چې له افغانستان څخه وېستل شي مړه شوی دي. د ډی پی ای خبري اژانس راپور لمخې د جرمنی دفاع وزارت وویل 15 افغانان چې یو وخت د دوی ځایي کارکونکي وو اوس مړه دي. د راپور لمخې د دغو کسانو لمنځه 12 تنه په طبي ډول یا په ترافیکي پیښو کې مړه شوی دي، 6 تنه یې وشل شوی، خو دا سکومه نه خنشته چې دا کسان دي د جرمني د وسلوال ځواک د ملاتړ په خاطر وشل شوی وي. دا نه د سرګند شوی چې د نورو د مړینې سبب څه و. زرګونو افغانانو پرون د نړۍ په بیلابیلو شهرونو کې د افغانستان له هزارو سره د خواخوږی په پار لاریونونه وکول. دا اعتراضونه ورسته له هغه پیل شول چې د کابل په دشت برچی سیمه کې چې اکثر اوسیدونکي هزارګان دي پر یو شوونیز مرکز تروریستي حمله لسکونه کسان مړه او ټپیان کړل. مظاهره چانو د نجونو د زده کړو د بندیدو په وړاندې هم اعتراض څرګند کړ. د موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د استرالیا، امریکا او اروپا په لویو ښارونو کې پرون زرګونه افغانان د افغانستان له هزارګانو سره د پیوستون په هدف کوڅو او واټونو تراوتل او شعارونه یې ورکړل چې پر هزارګانو حمله دې باندې شي. دوی تر دې شعار لاندې چې د هزارګانو غاڼه وژنه یا جنوسایډ دې باندې شي، په افغانستان کې پر شیاګانو، هزارګانو او نورو افغانانو د تروریستي حملو د بندیدو غوښتنه کوله. د فرانسې په بوردو ښار کې د دې مظاهرو یو ګډونوال احسان الله ناصری آزادۍ رادیو ته وویل
دغه لپاره موږ راوتل چې بس افغانستان کې هر ډول ظلم باندې ظلم او وحشت کغه زاره ده، کغه وزبغ ده، کغه پښتون ده، کغه تاجک ده، کغه هر قوم ده، بس دې مخنیوي چې کغه مکتب کې 14 نه دي کېږي، مدرسو کې دې جمعتو کې دې مخنیوي وسی او هغه دې ازارګانو باندې 14 نه دي ظلم او زیاتې زیات کېږي، بس دې مخنیوي زیات وسی.
ایرانی میرمن شګوفه دا دوند هم د دې معترضانو په قطار کې و.
من ایرانی هستم، یک زنم، من از تمام مردم، از تمام
زه یو ایرانی یم، یو خزیم، زه له ټولو خلکو او له هغو کسانو سره چې کولای شي له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سره اړیکې ټینګې کړي، هیله کوم چې د دې درېدلو خلکو د هزار نسل आवाज د نړیوالې ټولنې وګونو ته ورسوي.
د چک جمهوریت په مرکز پراګ ښار او همدارس د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې چې د اروپای ټولنې مرکز هم دی، معترضان لارو کوڅو تراوتلی وو. همدارس د امریکا او کاناډا په څو ښارونو کې چې افغانان پکې ډیر دي، هم ګڼ خلک د هزارګانو د غنې وژنې د مخنیوي له شعارونو سره مظاهرو تراوتلی وو. د دې مظاهرو جریان پر ټولنیزو شبکو هم پراخ انعکاس درلود. د استرالیا په بریسبن ښار کې د دې مظاهرو جریان پر ټولنیزو شبکو په ویډیوګانو کې خپور شو. د افغانستان د هزاره او شیعه اقلیت په ملاتړ او له هغوی سره د خواخوږی په پار د اعتراضي مظاهره ورسته له هغه پیل شوې چې یو ونی مخکې د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاچ پر خوونیز مرکز تروریستي برید وشو. په دې برید کې د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې 350 کسان چې ډیرای زده کون کینجونې وي ووژل شول او له 110 زیات نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هم کومېډلې نه دی منلای، خو د افغانستان پر شیاګانو او هزارګانو د اکثرو پخوانیو حملو مسؤلیت داعش دلې منلای وو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له بی پیلوټ الوتکو څخه د کار اخیستو په اړه یو نوی دستور ورکړی دی. دا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا د نوی ستراتیژۍ یو برخه ده چې د بی پیلوټ الوتکو کارول محدودوي او د ملکیانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي. په دې راپور کې به واوري چې د امریکا دا نوی پریکړه به په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ جنگي الوتکو پر کارولو او ماموریت کوم اخیست ولري.
له جګړې ساحه بهر د وسلو لرونکو بی پیلوټ الوتکو د کارولو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د نوي دستور په اساس له دې وروسته په افغانستان کې د دې الوتکو د حملو حکم به په خپل ولسمشر تاییدوي. د امریکا پوځ ویلي دی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د روان کال په اگست میاشت کې د همدې ډول الوتکو په برید کې وواژه، خو دا پریکړه به له دې وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر عملیاتو کوم اغیز ولري. د پوځي چارو شنون کې احمد خان اندړ په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل،
دا ډیر یو ښه نظر ده، هم به نړیوال تشویشونه کم شي د امریکا پاکله او هم به د افغانانو تشویش په دې اړه رفع شي. خو د افغانستان اسلامي امارت ته په کار ده چې د توریزم په ضد په رښتینی توګه ګامونه واخلي او پرینځي چې د تورستانو ډلې په افغانستان کې ځالې وکړي او کنه دوی کولی شي چې خپل نظرونه تغیر ورکړي او بیا به د دغه سو حملو چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې شروع کړي د دې مسولیت به نه یوازې د اسلامي امارت په غاړه بلکې دا به یو نوی جګړې ته لار هوارک.
ولسمشر بایدن د جګړې لسیمو بهر د وسلو لرونکو بی پیلوټ الوتکو د کارولو دستور په دې ورستیو کې رسمن صادر کړ. دا تګلارې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یو برخه ده چې د بی پیلوټ الوتکو کارول محدودوي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د بایدن د ادارې د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې نه غوړي نومي افشا شي خبر ورکړی چې د نوې تګلارې لمخه مخکې لدې چې یو مشکوک تروریست د احتمالي خونړیو اقداماتو او له هغې ډلې د بی پیلوټ الوتکو د ځانګړو عملیاتو په فهرست کې شامل شي، باید د متحدو ایالاتونو د ولسمشر تایید واخیستل شي. دا پریکړه د امریکا سیاست یو ځل بیا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ولسمشری د دورې وروستۍ ورځو ته ورګرځوي او په دې برخه کې د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ اسانه قوانین لغوه کوي. د ترامپ ادارې د ټیټه کچې چارواکو ته اجازه ورکوله چې د خونړیو عملیاتو پر مهال د عمل پراخه ازادي ولري. د اسوسییټډ پرس راپور د امریکایي چارواکو په حواله زیاتوي چې دا نوې دستور روسه له هغه صادر شو چې امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې جګپوړي چارواکي د سوریه په دوه سیمو کې چې یوې د سوریه د رژیم په ولکه کې ده په دوه جلا حملو کې ووژل. خو دې ته په پام سره چې سوریه د امریکا لپاره جګړایي سیمه بلل کیږي، نو هلته د بی پیلوټ الوتکو عملیات د ولسمشر تایید ته اړتیا نه لري.
په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر د امریکا لبریده وروسته په لومړي ځل جګپړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ کتلې دي. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایدن ادارې د سی آی ایم مرستیال رئیس ډیوډ کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولې او پرونی د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوی سره کتلې دي. له بلې خوا سی ان ان وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوی سره د سی آی ای د مرستیال رئیس ته کتنې په محل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام مست هم حاضر و. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته له دې چې امریکا ته څرګنده شو چې طالبانو د القاعده مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکړې ده، له طالبانو سره د خبرو اترو بهیر ودراو ځکه چې دا کار د دوحې د موافقې ښکاره سرغړونه وه. طالبانو د دوحې په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده ته به پناه نور کوي. د افغانستان امریکایي په هنتون یو شمیر محصلان وایي ل ډیرو ستونزو وروسته ل افغانستان په وټلو بریالي شوي دي. د دوی لډلې زینوې آزادۍ رادیو ته ویلي اوس هم د دې په هنتون ډیرې محصلان په افغانستان کې پاتې دي او طالبان اجازه نه ورکوي چې له هیواد ووسی. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
ترس کلان دغه می داریم که اگر از اینجا برآمدن نتونیم نوم
یې حسین سادات دا او په افغانستان کې د خپلو وروستیو ورځو کیسه کوي. هغه ورځې چې طالبانو دی او نورو محصلانو ته اجازه نه ورکوله چې خپلو هیلو ته د رسیدو په خاطر له افغانستانه ووځي. اغلی سادات افغانستان امریکایي پوهنتون د ادارې او سوداګرۍ په څانګه کې لیسانس کړی او اوس د مرکزي آسیا امریکایي پوهنتون کې ماسټري کوي. هغه وایي له سلو نورو نجونو محصلانو سره یې د روان کال د اګست په 15مه له افغانستان څخه قرغزستان ته سفر درلود، خو د طالبانو لخوا یې مخه ونیول شوه او په دې تاریخ له افغانستان څخه په وتلو بریالۍ نه شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل
هغوی پوهیدل چې موږ د امریکایي پوهنتون محصلان یو، په همدې خاطر یې موږ نه پریښودلو چې لاړې شو. هغوی ډیر جنجال وکړ، دا چې زموږ الوتنه قطر ته و، د قطر څخه راغلي خلکو هم له طالبانو سره خبرې وکړې خو هغوی ونه منله. حتی د قطر سفیر راغی خو طالبانو محرم بهانه کړ.
اغلی سادات وایي د طالبانو دا محدودیت سبب شو چې دوی له درسونو شاته پاتې شوې او تل به دا ویره ورسره وه چې له افغانستان څخه په وخت ونه وځي خپل سکالرشپ له لاسه ورکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون یوه بله محصله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو چلند ورسره سم نه و.
از ما پنهانی عکس گرفتن،
له موږ څخه یې پټ عکسونه واخیستل. موږ یې وګواښولو چې دا خبره باید له هوایي ډګر څخه ونه ایستل شي. زموږ موبایلونه یې وکتل او موږ چې هلته عکسونه اخیستي وو هغه یې پاک کړل. تر 3 بجو یې لکه یرغمل کینولی وو، وسایل یې نه را تسلیمول او غوښتل یې زموږ نوم په یوه لیست کې ثبت کړي چې که وروسته وغواړو ووځو پریمو نکدی.
و مغختل په دیاله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خبرېدو پورې د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې ناټو باید د ګډ امنیت د ټینګښت لپاره لا زیاتې هڅې وکړي څو د روسیې د ګواښ په وړاندې ځان خوندي کړي. جرمنی د روسیې په گاونډ کې په لیتوانیا کې د یوې پوځي قطعې مشري کوي چې د ناټو د ختیځ لوري د امنیت د ټینګولو په هدف هلته دیره ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د جرمنی د دفاع وزیر کریستین لامبرخت لیتوانیا ته د سفر پر مهال وویل چې ناټو باید د غړو هیوادونو د ګډ امنیت لپاره هڅې زیاتې کړي، ځکه د دې په وینا دا معلومه نه ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پراختیا غوښتنې وهمونه تر کومه حده وړاندې تللی شي. میرمن لامبرخت پرون د اکتوبر په 8مه د بالتیک په دې هیواد کې له ډیره جرمني سرتیرو سره د لیدنې پر مهال وویل چې لیتوانیا ته هم د روسیې ګواښونه اوریدل کیږي، خو د دې په وینا دا د مسکو لومړنی ګواښ نه دی، نو باید په جدي نظر ورته وګورو او چمتو ووسو. هغې زیاته کړه چې د جرمني امنیت د لیتوانیا امنیت دی. پر اوکراین د روسیې بې دلیله برید چې د فبروري په 24مه پیل شو له روسیې سره د لویدیځو هیوادونو اړیکې خورا زیات کړکېچن کړل. جرمني په لیتوانیا کې ډیره د ناټو د هغې پوځي قطعې مشري کوي چې د 3000 او 5000 ترمنځ سرتیری لري. دا د ناټو د ختیځ اړخ د پوځي پیاوړتیا د هڅو یوه برخه ده. لیتوانیا په بالتیک کې د روسیې له کالینینګراد سیمې او همدارس د کرملین له نږدې متحد بیلاروس سره ګډې پولې لري. بلخوا په داسې حال کې چې د روسیې او اوکراین جګړه دوام لري، یوې چاودنې او ورپسې اورپیخې یو مهم پل چې روسیا د اوکراین له اشغال شوی ټاپو وزمې کریمیا سره نښلوي سخت زیانمن کړ او د ترافیک جریان پکې وځنډید. روسی چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې علت د پله پر سر د یو موټر بم چاودنه وه، او د روسیې خبری رسنیو د دې هیواد د تروریزم ضد ملي کمیټې د چارواکو په حواله ویلي چې د دې چاودنې په نتیجه کې د نفتي موادو په هغو اوو ټانکرونو کې اور ولګید چې د کریمیا ټاپو وزمې ته لېږدول کېدل. کریمیا روسیې په 2014 کال کې د خپلې خاورې یوه برخه وګرځوله. د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار ویلي دي چې دا حمله د کیف لخوا د روسیې عملیاتي ملاتړ ته یوه لویه نوې ضربه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د رواني روغتیا متخصصان وای ناسم ټولنیز چلند او په وخت نه درملنه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې ګڼ رواني ناروغان له درملنې بې برخې پاتې شي. د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو د ټولنې له مشر ډاکټر حکیم الله صالحی سره سفی ولاستانګزي مرکه کړي، لومړی ورڅخه پوښتلی چې په طبي لحاظ څومره د رواني ناروغیو درملنه ممکنه ده او خلک باید څه وکړي؟
عام خطر داسې فکر کوي چې رواني ستونزه یعنې نه تداوي لري او دوا یې هم د احتیاط سبب ګرځي او بالاخره خطرناکه ناروغي ده. دغه تصورات غلط تصورات دي چې خلکو منځ کې اوس هم خپره شوي دي. دویم دا چې د رواني ناروغانو سره په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې ولا په افغانستان کې متاسفانه داسې منفي برخورد کیږي، په دې معنی چې دوی سره یو تعصب نه کار اخیستل کیږي. دا داسې چې که چیرې یو څوک په رواني ستونزه باندې اخته شي دوی سره هغه چلند نه کیږي چې هغه باید مناسب وي. لکه یو کس چې په یو جسمي ناروغي باندې اخته وي، هغوی سره ډېر حمایه کیږي، هغوی د کورنۍ لخوا مثلا هغوی د میاشت په میاشت د فالوپ لپاره وړل کیږي، ډاکټران ته سره وزټ کوي، همدارنګه دوی ته درملنه په هره میاشت کې ورته کیږي. ولې یو څوک چې په ناروغي رنځ باندې اخته شي، متاسفانه چې نه د کورنۍ لخوا ورته حمایه کیږي او نه خپله ناروغ په دې توانایي لري چې هغه ورشي ډاکټر ته او د خپل ناروغۍ لپاره درملنه وکړي. بل اساسي خبر دا ده چې اکثر د رواني ناروغان دا ستونزه لري چې دوی له خپل ناروغۍ نه خبر نه وي، دوی انسایټ نه لري. کله چې دوی خبر نه وي نو دوی وایي چې زه ناروغ نه یم او په اصل کې هغه ناروغ یم. ستونزه همدغه ده چې د رواني ناروغۍ سره تعصب یا ډسکریمینیشن په اساس باندې تعامل کوي.
ناروغۍ یو دا کټګورایز کوي چې په څومره کټګوریو کې دا ویشل شوی دی، عمومي توګه باندې، لنډه توګه باندې. البته که دا راته ووایي،
دا نوې کتابونه چې وایي تقریبا دا خو مختلفو ګروپونو باندې تقسیم شوی، تقریبا ټول رواني ناروغۍ په دوه کټګوري تقسیم شوی دي. ولې عام هغه ناروغۍ چې په افغانستان کې او په نور نړۍ کې، خصوصا په افغانستان کې چې ما مخکې فاکتورونه وړاندې کړل، مثال فقر، جنگ، بیکاری او مهاجرتونه، دا په افغانستان کې تقریبا زیات ناروغۍ چې زیات هغه زیات دي، هغه څوک چې په دې اخته دي هغه اکثرا یا سایکوټیک ناروغۍ دي چې هغه چې مستقیما یو کس د هغه روان په مختل کېږي، او یا هغه خلقي ناروغۍ دي چې هغه استرابات دي او همدارنګه ډپریشنونه دي. په افغانستان کې خصوصا زیات ناروغۍ چې هغه د دغه فتونه چې مخکې نمونه واخیستله، علتونه یې هم دوه شیان کې دی، دوه ډول ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، یو خلقي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي او بل استرابي ناروغۍ.
د رواني صحت د ښه ساتلو لپاره باید هغه عمومي څه باید وشي چې یو سړی ښه رواني صحت ولري؟
کله چې یو څوک د خپل توانایي ولري چې زه ژوند کولای شم، خپله توانایي وپېژني او د ژوند په نارمل سیسونو مقابل کې ښه تعامل یا ښه چیلنجونو مقابل کې ښه برخورد وکړی شي او خپل ځان ټولنه کې شریک وګڼي او همدارنګه په ټولنه کې یو مؤثر شخص قبول شي، دغه ته رواني صحت وایي. د رواني صحت لپاره مهم او اساسي برخه ده چې هغه باید په کورنۍ کې د کورنۍ د ښه برخورد سره مخامخ شي، هغه باید ښه خواړه وخوري، هغه باید ښه خوب ولري، هغه باید د برخوردونو سره په تعاملونو کې سره سم کی، او همدارنګه د ټولنې د کورنۍ او همدارنګه د حکومتونو لخوا دوی صحیح حمایه شي. کله چې دغه فاکتورونه موجود وي نو هغه بیا د رواني ناروغۍ نه دوی اکثرا مسؤول پاتې کېدای شي.
د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو ټولنې مشر ډاکټر حکیم الله صالحی وو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ په سردی کلی کې هغه سلګون انجونې چې تازه په ښوونځیو کې شامل شوي خوشاله دي، خو وایي د دوی لپاره دی دایمي ښوونځي جوړ شي. دوی وایي که څه هم چې د درسي موادو له کمښت سره مخامخ دي، خو بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
موږ د علم سره مرسته غواړو چې مکتبونه نسم کې او موږ ته بکسیو کتابونه او کتابچو قلمونه.
مریم د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په سردی کلی کې د لومړی ټولګي زده کوونکې ده. دا شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په دغه ټولګي کې شامله سوې او زیاته خوشاله ده. دا فکر کوي چې په راتلونکي کې به ډاکټر او یا هم معلم وي، خو هیله لري چې خلک ورته مکتبونه جوړ کړي.
ولله خلک غوښتنه دا ده چې ښه مکتبونه جوړ کړي.
عائشه هم له تیرو دوو اونیو څخه دغه ټولګۍ ته د زده کړو په موخه ورځي. د نور انجنو ترڅنګ دا هم غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ته پوهنې ریاست ورته د زده کړو زمینه برابر کړي او دا چې تر شپږم ټولګي پورته د انجنو پر مخ ته هم شوونځي خلاص کړي.
حساب مې زده کړی او دغه کلمې مې زده کړې دي. څلور کتابه درخه دغه مې زده کړې.
عادله هم د شاوخوا اتیا نورو نجونو ترڅنګ په لومړي ځل په ښوونځي کې شامله سوې. دا د زده کړو کولو په مخه د کتابونو، کتابچو او بکسونو په ارمان ښوونځي ته ځي او غوښتنه کوي چې مرسته دې ورسره وسي.
سي دغه مکتبونه هم جوړ کړي او کتابچو شانته او بکسې او کتابونه.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت ډیری نورو سیمو په رنګه په سردی کلي کې د سویډن کمیټې او یونیسف په مالي لګښت د انجنو د زده کړو په مخه درې ټولګۍ جوړې سوې او سلګونه انجنې ورته راځي. محمد ظاهر دلته یو تن ښوونکی دی. نوموړی وایي دوه اونۍ په پوره کېدو ده چې په دغه ټولګیو کې درسونه پیل سوي خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ درسي مواد نه دي ورکول سوي. سویډن کمیټې د موادو ژمنه کړې خو تر اوسه پورې هم داسې پاتې دي.
خدا ستونزه داسې خبره نهسته، کلمان نهسته، کتابچې نهسته، تخته نهسته.
دا لومړی ځل دی چې دلته د انجنو درې سیمپونه جوړ سوي چې په یو سیم کې تر اتیا زیات انجن زده کړې کوي. محمد ظاهر وایي د سیمې خلک زیات ورته خوشحاله دي، په ډېره مینه خپلې لوڼې درسونو ته رالیږي او ډیری وخت یې نظارت هم کوي او پاتې کلیوال دې هم خپلې لوڼې درس ته راولیږي تر څو یو څه زده کړي.
الحمدلله دوم خوشاله دي، هر یو دوم په شوک رالیږي سي بیخي بیخي زیات شوکونه رالیږي سي دوی راسي یو شی زده کړي پښتنه پسې کوي راځي سي څه شی وایي څنګه دي کتابونه ورکړي کنه زده کړي هغه بیرته بس دي دغه خلکو هم دا غوښتنه زده کتابونه ورنسته کتابونه ورنه ورکړي بس دا غوښتنه ټول ده.
دا سیمه خلک هم د دغه ټولګي او بیا د انجنو زده کړو ته زیات خوشاله دي. دوی وایي د پوهنې چارواکي او سویډن کمیټه باید هڅه وکړي چې د دغه ټولګي لپاره درسي مواد برابر کړي تر څو د دې په سیمه کې د هلکانو ترڅنګ د انجنو زده کړې هم دوام ومومي. حاجی وزیر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ خوشاله یو چې دغه ټولګي خلاصې سوي، موږ ډیری وخت ورڅخه نظارت کوو.
درې سیمپونه د مخ په کلي کې جوړ شوي دي چې د هغو شاګردانو ته موږ راغلو نظارت مو وکول. ډېر خوشحاله دي دغه شاګردان، دا نجونې او د ټول کلیوال د ټولو غوښتنه هم دغه ده چې موږ ته باید مکتبونه جوړ سي.
دغه ټولګۍ موقت او اتلس میاشتې وخت لري. وروسته معلومه نه ده چې وخت به تمدید که بندېږي، خو د سیمې خلک د طالبانو حکومت له پوهنې ریاست څخه د دایمي ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي تر څو د هلکانو ترڅنګ تعلیم یافته نجونې ولري. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر وایي
مو په اینده کې پلان لرو چې ټول جنو کې مکاتب فعال کو. د اوس وخت لپاره مو غوته د سی بي اس او د سویډن کورسونه ورکړي دي تر څو دغه د ولس بچان به تعلیم پاتې نشي. مو ته متوجي شي دوی ته خپل مکاتب فعال کو او د دوی بچان هلته په عصري علوم او په دیني علوم باندې سمبال شي.
غزنی په تعلیمي په ځانګړې توګه د انجنو د تعلیم په برخه کې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د سختو جګړو له امله سخت اغیزمن سوای دی، خو دلته د هلکانو تر څنګ ډیری انجنې عصري زده کړو ته زیاته لیوالتیا ښیي.
ستاسو له پیغامونو
د سارګ غلجینه خبرې کوم. د چناری د کلینا وروره دغه موږ خوښ د سینو وزپله وچکاری وزپله د هغه سینه داسې انجینران ناشې موږ ته کارټونه نه راکوي او په د نورو کلو باندې ګرځي موږ کلي ته ولې نه راځي؟ څه مشکل پکې ده؟ روسله سوالۍ ته ورسو وایي تاسې کلي ته انجینران در راغلي دي نه دلته موږ کارټ غم څوک کوي نه هلته څوک غم کوي. دلته غریبان هم دي، مسکینان هم دي. وروره دا خلک سخت له هغه سره بد وضعیت سره مخ دي.
زه د مرجع ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د مرستو توضیح چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکو، خوار و غریب ته دانه شاید یو ځای مای به څوک به لیکل سوی. نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغو ته هغه مسولین یا راسي وایي خوار و غریب راوښیه س هغه خپل قریبانو دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغو ته زنګونه ووي هغه مخ ته ورته راولي. نور خوار و غریب خبر لانه یې دی کارټونه اخیستې، نومانې لیکلي، کارټونه یې ټولو ته رسېدلي. خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسېدلی دي.
د هلمند څخه خبره کوم. دغه هلمند چې دا مرسته راځي دا ټولې پر خوار و غریب باندې ویشل کیږي. موږ دلته وینو چې مرستې هر وخت راغلي ټولې خوار و غریب ته صحیح سلامت رسېدلې دي.
السلام علیکم کندهار آزادی راډیو ته دا میسج پرېږدم چې کومې مرستې په کندهار کې ویشل کېږي غیر عادلانه ویشل کېږي او غریبو سړی په نظر کې نه نیول کېږي. $500 هغه خلکو ته ورکول کېږي چې شتمن خلک یې یا د انجینر و یا د بس نشته کوونکي سره اړیکه ولري.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو شورو مرستې ورته راځي، له بهر نه خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې وروره. دا صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کېږي او